زنی څه په 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپا په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، بولعلم، پرون او مهترلام کې خبريږي. په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې صفی الله ستانکزی د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
Stars and Stripes ورسپانې د جنگ لیکو ته د زینو هغو طالبانو په بیا ورستنېدو مقاله خبره کړي چې افغان حکومت خوشی کړي وو. ورسپانې په دې تړاو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محب وروستیو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي 600 طالب جنګیالي بیرته نیول شوي. افغان حکومت په اول سر کې د څه باندې 15,000 طالب جنګیالیو له آزادۍ سره مخالفت کاوه، خو د Stars and Stripes په خبره د واشنگتن فشارونو دې کار ته اړ کړ. حکومت بیا ویلي د سولې د خبرو او همدارنګ د مشورتي لوی جرګې د سپارښتنو په خاطر یې څه باندې 15,000 طالب بندیان خوشې کړل. Stars and Stripes د حمدالله محب خبرو ته اشاره کړې چې ویلي دي طالبانو سره له دې چې تعهد کړی وو بیا هم د جنگ لیکو ته ورګرځېدلي او یو شمېر یې بیرته د افغان ځواکونو په لاس نیول شوي دي. ورسپانې ته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا ویلي د دوی خوشي شوي طالبان جنگ ته نه دي ستانه شوي، بلکې د هغه په خبره افغان پوځیانو یې په کورونو چاپی وهلي او نیولي دي. د امریکا طالبانو د 2000 کال د فبروري تړون د افغان حکومت او طالبانو ته خبرو مخکې د 15,000 طالب بندیانو د آزادۍ سپارښتنه کړې وه. سره له دې چې د 2000 کال په سپتمبر کې د افغانستان د دولت او طالبانو خبرې پیل شوې، خو په دغه هیواد کې امنیتي وضع مخ په خرابېدو شوه. افغان حکومت او امریکایي ځواکونو ویلي طالبان په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې کړې دي. د آیرلند په وړاندې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم وروستیو څو لوبو د ګڼو سپورتي ورځپاڼو او خپرونو پام ور اړولی دی. له هغې ډلې د آیرلند RTE دولتي ټلویزیون د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو په لوبو یوه تفصیلي مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال د افغانستان په وړاندې د آیرلندي لوبغاړو لوبه ښه نه ده ارزولې او لیکلي دي چې ستونزمنه به وي تر دوو ماتو وروسته په درېیمه لوبه کې آیرلند څه وکړي. د افغانستان او آیرلند د کرکټ ملي ټیمونه د سوپر لیګ لوبو په لړ کې چې د درو دروشتم کال د نړیوال جام د غوراوی لپاره تری نمرې ټولیږي مخ شوې دي. د RTE په مقاله کې د یو شمېر آیرلندي لوبغاړو ښې لوبې هم یادې شوې، لکه په دویمه لوبه کې د پاول سترلینګ سلیزا او په لومړۍ کې د مک براین 15 وکټې. سره له دې هم لیکوال د راشد خان یادونه کړې چې ښایي په وروستۍ لوبه کې آیرلند ته سرخوږی جوړ کړي. افغانستان له آیرلند سره ټول ټال درې یو ورځنۍ لوبې لري چې دوه یې ترې ګټلې دي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. په هنر جاج کې ل تایر زلان سره د خدای خدمتګارو په تحریک خبري کوو.
غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزې اغیز وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل.
په فنکار برخه کې ل لیکوال او ژباړون کې حلیم همت سره د هغه په فن غږیږو.
دری قبیلی او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چکل به خشیرو وای نو انعام به ورکو د انعام سره به
په ځپانه کې به لند کیسه نیازبینه واوري.
بالا کلونه یې شبي بوچی نیازبینه له خوشاله سره جنگ کړي وو، د خوخه یو لخاره ډیره لري وتلی و.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
تیرونی د یو زهیر او د عدم تشدد د لارې د یو رهبر خان عبدالغفار خان د مړینې دلینو. هغه لخپل مرګ وړاندې وصیت کړو چې کمړ شینو مړی په جلال آباد کې ښخ کړي. د قام مینا، اخلاص، عدم تشدد، غختلې او تلپاتې فکر، سپیشلی مبارزه، عاجزی، رښتینواله او پښتونواله چې سره راټول شي نو باچا خان ترې جوړیږي. دغه فکری او جسمی دنګ او غختلی قامت کلونه کلونه د عدم تشدد فکر خپور کړ. زندان یې تیر کړ، خپل قوم ته یې د عدم تشدد لارښوونه وکړه، د ښځو په تعلیم یې ټینګار وکړ او د بدلون نارې پورته کړه. هغه په خپل ژوند د خدای خدمتګارو یو ځانګړی تحریک جوړ کړ. دغه تحریک نه یوازې دا چې په سیاسي برخه کې هلې ځلې کولې، بلکې ټولنیز او فرهنګي فعالیتونه هم دومره غښتلي وو چې لمخې پښتو ژبه د ادبي او هنري اړخ ډېره غني شوه. د رادیو مجلې نننۍ غنه د عدم تشدد د لاري د پیرو خان عبدالغفار خان روح ته ډالې کوو، او په پیل کې د خان عبدالغفار خان د ژوندانه د ورستۍ ویناوې و برخه چې خپل قام ته کړې و اورو. هغه دا وینا د عیسوي پیړۍ په اتیایي مکلونو کې د پېښور په یوې لوی غونډې کې کړې و. بچا خان په دغه وینا کې خپل قام ته د عدم تشدد لار ښیي او دی والی غږ پرې کوي. هغه وایي چې که غواړی تل ژوندی پاتې شئ نو خپل ژبه په علم غښتلې کړئ. دا وینا د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن په همکاري موږ ترلاسه کړې ده.
بل قوم لا ور کړې نه ده، او ما د قبول کړه تاسو نه دا طاقت ورکړې ده. دغه طاقت هم په بل قوم کې نشته. افسوس خبر دار، افسوس پدے دے کیا خدا مجھے کم طاقت حق دے دے جو آگا طاقت بند مقابل اور مقابلہ نہ استعمال ہو اگر طاقت من پکور کے استعمال اگر اور خدا سے ملے پھر ہم سہارا فریر بھی گمبھیر بھی ٹبگنے بھی دشمنے بھی بگلے کن رکھا تھا دیو پختون پر پختون تھا پیٹ پاس ملا لما پہ خوشحال ہے خوشحال نے رستا پہ خوشحال ہے خوشحال نے تو لما خیر نگواری رستا خیر نگواری تو لما پہ برباد ہے خوشحالی گی رستا پہ برباد ہے خوشحالی گا تو لنگ پہ فکر کے جو تا وجم تما وجنی ذکر نما نن سلک ڈیر امید پیدا شو رے کہ داستان سنا داستان سو محبت اور داستان سو جوش اور داستان سو احساس بنما کام 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 فکر کے قوم شکر دے پمن کے سار رکنا ہر من کو تلاشی نہ روک نہ دے پمن کی چرا تم احساس میں لا چلے داروں دار رما یاد رہے دار خر کو پس نہ دے اور جلدی نہ پائے بتا ستا پیل کو من چول کون دے ہو بابا اولاد جی من چول بخشانی ہو کوشش نہ کی گی دے ولم کہ پمن کے اختلاف پیدا ہے نو یو خدما دا تاسو تاول دی شیرونو پر دوست دشمنو پیجنه پیدا او نقصان پیجنه او پرم کوه نا خبر جما تاسو توکل له تاسو مولیده ما سر دا وعده کوه تاس با کوشش کوئے دا خپل قوم با پوئے وئے نا کم احساس نا کم جذبہ تا چی پمونگ پیدا شویڑا چی دا چی خلق پا دی مجد دیر بیاد دی او دا دی طول وجہ سدا چی دا کم قوم چی دا پیسی محبت او ز کورسه شو د اقتدار شو پیدا شي اغی قوم کی کامیاب دلوه قابوی کی اتفاق نلا دی نا پارلمنٹ کی جمہوریت را دی نا سوشل رم را دی او نا اسلام رم را دی
بچا خان د ژوند تر پایه د عدم تشدد او تعلیم پالنی لار پاللی او خپل قامت د یووالی او جمهوریت لار خونه کړی
جنگ لدی منصور روان توپونا توفنګ لري جنگ لدی منصور روان توپونا توفنګ لري نا د تور پړت لري نا د تور پړت لري او نا د زغرو شرنګ لري جنگ لدی منصور روان توپونا توفنګ لري جنگ لدی منصور روان توپونا توفنګ لري دشمن بینی دا سلی ونے روان دار و رسن بینی دا دا مستانا و خان دا دا پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری دا دا پختنو ملنگ سبا چاہی رنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری لیلا بینی دش بیابان بینی سری دیا ورمان ڈاک غام و ارمان بینی سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری سری دبا ترسترگی مینا رنگا رنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری ازغو پسر مسلک مجنون روان نم د پختنو گٹی زوی دی د پختون روان نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری نرد دا نرانو خان سغیر تو ننگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری جنگ لدی منصور روان تو پونا تو فنگ لری سری دوینو ڈاکھا غا خان مہیر نشی رو دی دل تخاو رکی دا مکان مہیر نشی پاس ننگ پی اکڑے چی دیر پتا سننگ لری
پا کز پختونخوا کی دا خدای خدمتگارو تحریک نیواز دا چی دا قامی ویختابل پاری سیاسی حل زلی کولی بلکی پا فرهنگی لحاظ یه گرن دا ستاین ورد کارو نکری دی دغه تحریک پښتو ژبې ته د شعر په برخه کې ګڼ شاعران وروزل، د نثر غښتلي لیکوالان پیدا کړل، او د پښتو ژبې او ادب غښتلي نقادان پښتو ژبې ته ورکړل. دا چې د پښتو ژبنې ټولنې په فرهنګي پرمختګ، رغښت او بدلون کې د خدای خدمتګارانو ونډه څومره وه، دا او دې ته ورته پوښتنې مو په نننی هنر جاج کې له لیکوال او کرکتونکي طاهر ځلان سره شریکې کړې دي.
هنر جاج.
ډیر مننه کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو مخ تراک. تیرونی د عدم تشدد د لارې د پښتون رهبر خان غفار خان د مړینې دوه دیرشم تلین پروش کدار ته وای چې د خان غفار خان دغه د مبارزې په لار کې پښتو ژبې څومره فرهنګي وده کړې، یا پښتو ژبنې ټولنې کې هغه فرهنګي کارونه څه ډول روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د مجلې اوریدونکو ته سلام. د خدای خدمتګارو یا لاغی وړاندې چې کوم د باچا خان په مشرۍ باندې تحریک او یا هم ورسته په یو لړ سیاسي پروسه باندې بدل شو، په حقیقت کې دغه خوځښتونو او تحریکونو پښتو ژبې ته ډیر څه ورکړل، او په څنګ کې پښتو ژبې هم دغه تحریکونو راپورته کړل. یعنی دغه د سیاسي مبارزه او اجتماعي مبارزه او د فرهنګي مبارزه یو 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 غډوله یا یو امتزاج رامنځته شو، او د دې سبب شو چې هم موږ په ټولنیزه برخه کې د بدلونونو شاهدان یو، هم په سیاسي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې، او دغه درې واړو برخو په یو بل باندې اغیز درلود، د یو بل تقویه کړي او یو بل تایوه دا ور کړی. دا د خدای خدمتګارو په وخت کې تاسو وګورئ په پښتونخوا کې مجلې شروع شولې، نشرې شروع شوې، کتابونو چاپ کېدلو پروسه ګړندۍ شوله، ډیر زیات د مقاومت شاعري هلته پیل شوله، د ملت پالنې شاعري هلته یا ادبیات هلته رامنځته شول. په پښتو ادبیاتو کې ډیر زیات بدلونونه راغلل، نوي اصناف را داخل شول. دی په شکل د اشکالو د دغه خدای خدمتګارو د خوځښت سره اړیکه درلودله. بیا هم دغه فرهنګي نوښتونه او ابتکارونه وو چې د خدای خدمتګارو په مبارزه باندې اغیز وکړ، هغې ته رونق ورکړه، هغې ته وده ورکړله، هغې تر خلکو ورسوله، او په خلکو کې د عدم تشدد نظریه خوره کړله. تاسو وګورئ د هغې مبارزې نتیجه وه چې تر بل هر ځای په دغه جغرافیا کې او بالخصوص په هغه ساحو کې چې پښتو ویل کېږي او یا دغه سي پښتو د پښتنو خوځښتونه هلته موجود وو، د عدم تشدد یا د سولیز ژوند هیله او غږ ډیر زیات بارز دی.
همدلته غواړم پښتنه وکم، د خدای خدمتګارانو تحریک چې کله په لومړنیو کې راپیل شو، رنگی سیاسی و کنه تر ډیره پوری فرهنګي او ادبي و؟
په لومړی ځل چې دغه خوځښت پیلیده د ټولنیزو په ډیرو برخو کې، په خپل خان غفار خان دی با ته الته به سهار سلام مثلا د لار د جرو کولو مساله، یا مثلا د تعلیمي د مکتبونو جوړول، د خزو د پد حقونو مساله، خزو ته په کارونو کې د ونډې ورکولو مساله، د مکتبونو د جوړښت مساله، یا په خپل مثلا په داسې ساحو کې مکتبونه تتاګ چې هغه الته خلک تشویق شي د ته چې خپل بچي مکتبونو ته ولې خوانځي ته ولګي. دا هغه څو چې د دغه تحریک او د دغه خوځښت اساسات جوړ کړ، ولې یو شمیر غوښتنې سیاسي هم پدې کې وي. بیا د کله چې د خدای خدمتګارو په نوم شو، اجتماعي رنگ نور هم زیات شو، او بیا د وخت په تیرېدو سره سیاسي رنگ هم خپل کچ هغه کې د پښتنو د یووالي مسله وا، په هغه کې د پښتنو د حقوقو مسله وا، د خپلواکۍ مسله وا، او د دا 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 هغه چې مادین او چې په دغه جغرافي کې موجودو د هغه باندې د واک مسله وا چې دا بیا غ سیاسي رنګ زیات شو. ولی په دې درې وړو مرحلو کې چې د باچا خان په مشرۍ او بیا د هغه د پیروانو په مشرۍ باندې تر سره کېدله، یو شی چې د درې وړو مرحلو سره هم مهاله هم څنګه او ډیر خراغله هغه فرهنګي اړخ دی یا ادبیات دي، چې د درې وړو هم کم وخت اجتماعي و دغه تحریک هم په لومړی مرحله کې، بیا هم چې کله د خدایي خدمتګارو په نوم په رسمي شهرت پیدا کوي په دې مرحله کې، او مې بیروسته چې کله سیاسي رنګ په غالي شو په دې مرحله کې، ادبیاتو د دې درې وړو مرحلو او د دې درې وړو پړاوونو مرسته کړې ده او دوی ته وده ورکړې ده. په ادبیاتو به موږ اغیز کړي، خو ولې ادبیاتو دا بستر جوړ کړي د دوی د پیغام در رسونې لپاره.
د ادبیاتو محتوا ته زموږ د شاعرۍ محتوا ته څومره تغییر ورک؟
زمنګ د شاعرۍ محتوا ته تر ټولو اساسي کڅه هم دا پخامو، مثلا د خوشحال بابا په زمانه کې، د رحمان بابا په زمانه کې، د روحانيانو په زمانه کې، یعنی یو شعور د بیداری وو، د ویختیا یو شعور وو. الته د انساني حقوقو خبرې اغوی په دې شاعرۍ کې کړي وي، الته د قومي شعور د راویخولو لپاره اغوی کار کړي وو. ولی د خدای خدمتګارو چې د یو تحریک په شکل کې منظمه دغه مبارزه پیل کړله او د افرادو نه په ډله دغه مبارزه بدله شوله، د بیا محتوا کې زیات تغییر راوسته، او هغه اساس چې زمونږ په کلاسیک دوره کې خودل شوی وو هغه دلته لا وغړېد. دغه دوره وا یا دغه خوځښتونه چې دی د غنی خان په څیر شاعران پیدا کړل، د همدغه مبارزه زی غیزی وی چې د حمزه بابا په څیر شاعران پیدا کړل، د ولی محمد طوفان په څیر شاعران پیدا کړل، د اکبر اکبر پونم په څیر شاعران پیدا کړل، د کلندر مومن په څیر باندې کیس لیکوال او ادیبان پیدا کړل، د همیش خلیل په څیر، د کاکا جی سنوبار، یعنی په لوی کې ډیر لوی لوی نمونه دغه خوځښت او تحریک په خواو شا کې را پیدا شول، چې هغه په پښتونخوا کې ادبیاتو ته د پام وړ کار وکړ، او هم په محتوایی برخه کې بدلونونه راغلل، حتی د محتوا تر څنګ په فرمونو کې هم بدلونونه راغلل، نه بلکې نوښتونه پکې وشول.
د دغه تحریک تاثیر یو خو په پښتونخوا، له دې ور علاوه د ډیورنډ له پولې دی خوا څو دلته په ادبیاتو هنر کې تغییر راوسته؟
د دغه خوځښت یو ګټه دا وشول چې د دغه پاشل شوی قوم ترمنځ اړیکې جوړې شوې. باچا خان چې هغه به د پښتونخوا نه را روان شو، د افغانستان ګډ ګډ ته به ځان رسو، بغلان ته لاړ، کندوز ته لاړ، شمالي ولایتونو ته لاړ، مشرقي شرقي ولایتونو ته لاړ، هلته په قبایلي کمی قبایلي سیمې چې وي هلته سفرونه وکړل، هغې سره به ملګري وو، د پیغامونه انتقال کړل. دغه د د د راشي درشي د لړۍ پیلېدل د دې سبب شول چې د ادب په ادبیاتو کې رامنځته شوي نوښتونه له یو ځای بل ځای انتقال شي. چې په پښتونخوا کې کوم تغییرات په ادبیاتو کې راتلل، کوم پرمختګونه رامنځته کېدل، هغه دلته راتلل، دلته کابل په افغانستان کې چې کوم پرمختګونه او نوښتونه رامنځته کېدل هغه هلته تلل. همداسې مثلا په رسنیزه برخه کې دغه د دې سبب شول چې په دواړو لورو ته یو تحرک رامنځته شي. په هغه دوره کې چې خدای خدمتګار فعالیت کوي سمه ده، دلته په افغانستان کې هم د مشروطیت دوره ده، د روښنايي دوره ده، دلته هم مطبوعات پیلېږي، دلته هم ادبیاتو ته کار کیږي. ولی دغه تګ را تګ دا ګټه وکړله چې لار برې د یو بل کارونو خبر کړل، له نوښتونو خبر کړل، او له تجربې سره شریک شوي. مثلا د لنډې کیسې په برخه کې راحت زخیلی لنډه کیسه ولیکله، هغه دلته راغله، دلته ډیرو لیکوالانو ادبی ټوټه یا هم مثلا د منصور شعر په برخه کې یا د آزاد شعر په برخه کې تجربه وکړي، هلته انتقال شولې. دغه تګ را تګ د تجربو د انتقال لپاره ډیر موثر ثابت شو، او دی حتما په ژبه باندې اغیز وکړ.
روسي پښتن په توګه د خدای خدمتګارانو ونده په تعلیمي نصاب کې څنګه څوا؟
تعلیمی نصاب خو غوی یو غختنه همدا و چې باید نصاب بالخصوص په پښتونخوا کې د دوی په خپل ژبه باندې شي. تر ډیر ډیره مبارزه دې ته وکړه. خپل باچا خان د دې لپاره په مکتبونو خوانځي جوړ کړل په بیلابیلو دغه کې. اوس هم د باچا خان مرکز لور هغه خوانځي رهبری کیږي او لا هم روان دي. ولې تر اوسه پورې دوی په بشپړه توګه په دې نه دي توانېدلي چې دغه نصاب د دوی په ژبه شي؟ خو د نورو سیمو نصاب دی هغه راغلی دی په نورو ژبو. په ابتدایي صنفونو کې که څه هم هلته ژبه پښتو شته، ولې هغه څه نه ده چې باید د یوې خپلې ژبې زده کړیالان یا شاګردان هغې باندې درس وایي؟ د ونډې په برخه کې یعنی دوی ډیر کار کولی شو، ځکه دوی سره ډیر عالمان خلکو، دوی سره ډیر په اجتماعي مسایلو پوه خلکو، د پښتنو په هغه روان او افکارو باندې او په ذهنیت باندې بلد خلکو پکې. که چیرې دوی ته واقعا دغه زمینه مسایده شوې وای چې دوی د خپلو خلکو دپاره خپل نصاب جوړ کړي، زه باور لرم یو له بهترینو حسابونو نه به د تعلیم او زده کړو په برخه کې.
ډیره مننه. شاعر او ژباړونکی حلیم همت وایي چې د پښتو ژبې او ادب سره د بیساري مینې له امله یې شاعري شروع کړې. هغه زیاتوي چې د ګڼو مشرانو، شاعرانو او لیکوالانو سره ناستې پاستې هم اغیزمن کړو، نو ځکه اوس خپل شعر هم لیکي او هم یې له عربي او انګلیسي ژبو څخه پښتو ژبې ته راژباړي. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن او کارونو خبرې کوو.
فنکار.
همت صاحب ډیره مننه کورو دان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی.
ستاسو هم مننه چې بلنه مو راکړله.
مننه همت صاحب. زموږ مشران ملګري یا زموږ هغه خلک چې غوړي تاثیر بلدي تر ډیره پورې به تاسو پیژني، مګر ځینې ځوانان، ځینې هغه کسان چې هغوی د اوس موږ راډیو مجله اوري ښایي ستاسو په اړه ډیر معلومات ونه لري، که څه هم پیژني به مو خو درست به مو نه پیژني. همت صاحب
مهرباني. زما خپل نوم عبدالحلیم دی. ځان ته مې د همت تخلص ښی دی. په دې نومونو کې کله کله لږه مبالغه وي، شاید د دې تخلص په کچه باندې غومره همت هم را پکې نه وي، خو بس دا تفاول بالخیر ورته وایي عربۍ کې، معنا دا چې اتباع د خیر تفاول کې. نو همت مې تخلص دی. زه د په دیارلس و پنځوستم کال کې په د کونړ ولایت د شیګل ولسوالۍ په خوړ کلی کې زیږیدلم. له هغه وروسته بیا په وطن کې چې جګړه شو نو پاکستان ته لاړو. ډیر وخت مې پاکستان کې تیر کړی دی. تقریبا د بیرته چې د مجددي حکومت راغی، مجددي بیرته راغلو افغانستان ته، فو زه په پیښور کې اوسېدم د زده کړو په خاطر باندې انتر دغه نوي حکومت پورې. زده کړې مې دیني زده کړې مې کړې دي، هم یو ساسري زده کړې مې کړې دي. د شریعت له پونځي فارغ شوم او په فقه او قانون کې مې ماستري اخیستې ده. د دې ترڅنګ مې عربي د عربي ادب کتابونه ډېر زیات لوستې دي. د انګلیسی ادب سره علاقه لرم، شوق لرم، مینه لرم، لولم. همدغه شان دی اردو او اردو ادب کې یو څه ناسه معلومات لرم او دغه کتابونه ملوستي، تنقید کتابونه او دغه شان دی تخلیقي کتابونه، د شاعرانو کتابونه یې دمه اکثره لوستي دي. هغه څه چې مال خوند راکړی دی مالوستي دي. دا چې ما کله شعر شروع کړ، نو زه چې کله په پیښور کې پونتون کې وم نو ستوري کرخې به مې کښلې. خو کله چې په 1990 میلادي کې پیښور کې د افغان ادبي بهیر سره آشنا شوم، هلته راغلم، هلته مې د استادانو سره ولیدل، نو په مسلسله او پرله پسې توګه باندې زه بهیر ته تللم. د 1990 نه تر 2001 کال تر اخره پورې هلته د بهیر سره وم. په بهیر کې مې خپل شعرونه لوستل، په تنقید کې مې برخه اخیستله، هغه وخت کې چې په بهیر یو د پ دا پروګرام هم درلود چې کم نوی کتابونه براغلل د کم نوی لیکوال پاغه باندې دغه مخکتنه به کول او پاغه باندې هم تنقید کید هم به پرانستنه کیدله پاغه کې برخه اخستله. نو دغه وخت کې دغه وخت چې ورورو زه د شیر سر نورم بلد شوم او دغه بلدتیا ورورو تر دې حدا راورسېده چې وس یو څه لیکلی شم نظم کې غزل کې او په نورو مختلفو برخو کې او یو څه لیکنه هم کولای شم.
مطلب هم ته یو پښتنه زکم خوشحال بابا وی چې د قلم پرزوینه چې دا وي پرچانه کیږي هر څوک د دې ورتیا او دا پرزوینه په خدای پاک نه کی چې هغه دی قلم را واخلي او هنر دی وزيږي بیا د شاعری وکي. انګیزه سوا ولید شیر ولیکه خامه خدی انګیزی لمخزکا استاسی مسلک ایوی خوافق او قانون کاملا تخنیکی مذهبی او علمی بحث لبل خوا هنر واغم د پښتو ادبیات او شاعری ولې لوی لوی توپیر په منځ کې شته ولې څنګه
دوه خبرې دي. یو خبره خدا ده چې هغه وخت کې کوم وخت کې په دیار لس پنځنه وی شپږ نوی کلونه او د دې مخ کې کلونه په وطن باندې خپل یو خاص شرایط حاکم وو. عمل ته د هجرت په دیار کې هم دلته لدین زوریدو د دې حالت نه او دغه زوریدلو موضوعاتو چې دغه یو د تعبیر جبه ورته پیدا شو د شعر په جبه کې د تعبیرونو شعر په جبه کې وکړل. دغه خبره چې دا سمه ده چې لپیق قانون سره او زل دینی علوم سره ډیر منسلک ما خپلته مور سره عربی ادب هم لسته ده چې عربی ادب په خپل د پښتو ادب د پارډی اساسات خې دي په دینی علوم د دینی علوم یوازه د فقه او قانون او تفسیر او حدیث نه عبارت نه ده د سر نور علوم دي چې هغه ادب دي د عربی چې په کې هم نقد شته او هم په کې تخلیق شته ده په دغه کې مثلا په عربی ادب کې دغه نه شروع دا جاهلی ادب پرزند د اسلامي دورو ادبیات یو دښن معاصر معاصر لیکوالانو او د شعرونو نو دا لوستل دا ولوست دي هم تدریسی درسی لوست دي او هم مطالعه کړی دي. نو شاید دغه تاثیر هم وي دغه د عربي ادب درسترو تاثیر هم وي خو په زیاته په زیات پیمانه باندې د وطن امغه شرایط چې سړی اړکو چې یو څه ویلي کی یو څه شو وایو یو د تعبیر جبه ځان ته پیدا
کی د شعر جبه دی وازی پښتو ده کنه په عربي او نورو ژبو کې لیکه
د ډیر خو په پښتو کې لیکم او تر اوسه پورې په پښتو کې لیکل دي خو کله کله د سی یو مزاحیه غوند کله کله مزاحیه شان په عربی کې لیکل دي
خو د سیم کله شوی دي چې عربي او نورو ژبو د ژباړي کړی دي پښتو ته شاعری دا یا نور لیکل دي
د عربی نه ما ډیر ژباړه کړی ده د عربی نه ځکه عربي ډیر غنی ادب لري غنی ادب لري او په دغه غنی ادب کې ډیر څه شته دي نوی خیالات پکشته ده نوی موضوعات پکشته ده نوی مضامین لري هغه څه پکشته ده چې د یو د ادب د یو مینوال تند خړوب کړی شي. نو په عربي ادب کې ما د جاهلی ادب یو مشهور کتاب ده چې هغه د نوبل اسلام د دورې نه مخکې ځنې شاعران و شاعران اغه کتاب را جمع شوی ده په نام د پنوامه د اسبع المعلقات اسبع المعلقات دا معنی چې زوړندې قصیدې. نو دا د سوي چې د نبی اسلام درته نمخ کې د وکاس په بازار کې به یو څه شاعرانو خیمه لګول او چې دی بنقادانو د ری قبیله او شاعر براته هغه ته به خپل شعر وای او چې کله به خ شعر وای نو انعام به ورکو د انعام سره به قصیده د بیت الله یا د کعبه په دیوال راځړېدله نو دغه و معلقی و دوا و قصیدی و چې دا په کعبه باندې راځړېدلې و ما دغه قصیدی راجپړلې دي اول کار مې دا په عربی کې چې دا مې راوجپړلې په شعر مې راوجپړلې دوم دغه نورسته په معاصر کسانو کې هم چې کوم شاعران نو خوښ شوی دي دغه شعر نو خوښ شوی دي هغه مې راجپړلې دي مثلا لکه نازک الملائکه یو سوری شاعر ده سواد صباح د کویت یو شاعر ده مثلا جبران خلیل چې اصلا د لبنان دی او به شعرا المهجر کې راځي الیا ابو مازی دا یو د شعراء المهجر یو شاعر دی چې اصلا عرب دی او په امریکا کې اوسېده. نصیب اریزا دم په اروپا کې اوسېده. د ښن ډیر شاعران دي چې یا نزار قباني چې شاعر النساء هم ورته وایي، یا د مینې شاعر لهوب د مینې شاعر هم ورته وایي. دغه شعرونه کوم چې زیل ولما کوم چې خوند راکې هغه به اجباړم، ډیر زیات مې اجباړلی دي.
خاص مونږ اوریدونکو به موس پته مې هغه بوي چې یاره د همت صاحب نه څه واورو، نو که له تاسو را شعر وینو خامخا به اوریدونکو اوس تند به وي ساده شاعري دا اوریدو.
زه به خپل شعرونه هم درته وایم، بیا به کله کله د اجباړو یو نمونې هم درته وایم. یو غزل دی چې په خندا کې جړې دو ته مې زړه کیږي،
په خندا کې
جړې دو ته مې زړه کیږي، تندغره يم اوبو ته مې زړه کیږي، ستا د عرش د موسیقۍ مې اورېدلې، سمندر غوندې چپو ته مې زړه کیږي، تر وری درا نگدی نه دی گورم اخ د تور تور رنجو ته مزل کیگی، سوزون کی پردی پرانی ز دربانا د کامل حسن لدو ته مزل کیگی، د توبا د ونی سیوره می پزړه ده، مناجات د پرختو ته مزل کیگی، په پردو کې د سکون می درین غاړه، رب رب موسیدو ته می زړه کیږي، د اروا په ميو مست باد غواړم، د اروا په ميو مست باد غواړم، په زمزم وللو نشو ته می زړه کیږي، د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم، د شبنم غوندې لګل کړه په سر يم، سبایشو پلوشو ته می زړه کیږي، نو یو زیم یو مزړه دی بل شمع اے همت سوزیدو ته مزړه کیږي. مننه
خندور همت صاحب. همت صاحب کتاب دی چاپ کړه کنه؟
زما تر اوسه پوری ډیر چشته دی چې په کمپیوټر کې مې دی، یا خورې ورې شایان دی چې پراته دی، ځینې ژباړې دي، ځینې تخلیقي ادب دی، شعرونه دي، غزلونه دي. خو دوه کتاب مې تر اوسه پورې چاپ شوي دي چې یو د بینوایان ترجمه ده،
بالکل
چې د بیوستان په نوم مې ترجمه کړی دی، د ویکتور هوګو ناول، مشهور ناول دی. او خپل شعرونه مې چې یو څه نظمونه دي، او هغه وخت کې زما ابتدایي غزلونه دي چې په تقریبا په د سرلس خو شا کې مې چاپ کړی دی، چې د کتاب نوم او تاله خوب درځي. نو دا ډیر پخوا چاپ شوی دی، اوس نه پوهیږم چې بازار کې به وي که نه به وي. ما سره سر په مغه صاف نسخه شته ده، خپل کتاب هم سره نشته.
او نثر هم لیکي که نه؟ یوازې
نثر هم لیکم، خو نثر زما ډیر زیات کمې چې مې تنقیدي او تشریحي مقالې لیکلي دي. مثلا د یو چاپ کتاب باندې مې لیکلي دي، د چاپ یو شعر مې سریزه لیکلې ده، یا د چا د شاعرۍ په اړه مې څه لیکلي دي. همدغه شان ته یو څو لنډې کیسې مې لیکلي دي، او علاوه د دې نه د مجلو سره مې همکاري کړې ده، چې هغه ځینې سیاسي مقالې او ځینې نور ادبي مقالې دا مې لیکلي دي.
تاسې له آزادي رادیو نه رادیوي مجله اورئ. اوس د زرپاڼې واره رسیدلې، او د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د ژوندانه یو بل پاڼه راړو، او د دغه پاڼې کیسه وږمه جبار خیل کوي.
نیازبینا هسی په نامه نیازبینا وه، نه یې په دوی دنیا ناز و او نه بل څه، نه له چا سره د دې خندا وه او نه د زړه خواله، بس دا وه او ټوله ورځ واګانې، کله به یې غوجل پاکوله او کله به یې واښه راوړل. دا نو د خدای ویش دی چې چا ته څه ورکوي او چا ته څه. څوک داسې پیدا کړي چې ژوندي یوه شیبه هم له خندا نه نه وي خالي، خو داسې خلک یې هم په دې ناتر سنړۍ پیدا کړي چې په ټول عمر یې هم خندا ونه لیده. خندا خو لا څه چې یو کپ مړۍ هم په آرام ورته نه رسي. د دې سپیرو له جملې یوه هم نیازبینه وه. بلا کلونه یې شوي وو چې نیازبینې له خوشحالیو سره جنګ کړی و. د خوښیو له خاره ډېره لرې وتلې وه. د نیازبینی د زړګي خارګوټه خود عمر په درې کلنۍ کې وران شوی و چې کله یې پلار او مور له دې نړۍ خدای پامانی اخیستې وه. څوارلس پنځلس کاله خو به یې کېږي چې د خپل تره په کور کې اوسي. هغه د چا خبره د پیغلتوب د باغ ګلانو یې هم په دې دوزخ کې غوټې خلاصې کړې. څویمه ورځ ده چې له ډوډۍ یې یوه مړۍ هم نه ده کړې. بس دا وه او کار کبل کار اوزګار شوه. بیا به د تره د ښځې صبرۍ نه په کراره نه شوه کېناستی. کله به یې د هغې سپکو سپورو ته غوږ نیولی و او کله کله خو به یې د څو سپلکو سره سره په بدو ردو بدرګه کوله. په کور کې خاموشي خوره وه. یوازې کله کله به د چا د پوزې سوڼا واورېدلی شوه چې هغه به هم تر ډېره وخته ورکه وه. کله خو به ورسره څو بې وارو سلګیو هم ملتیا وکړه. خاموشۍ یودم د کور نه د دروازې په ټک ټک کړه وکړه. د غم څپې نورې هم زورورې شوې. نیازبینې ژرژر خپل مخ په تور خیرن ټیکري پاک کړ. لمنه یې وڅنډله او په منډه منډه د دروازې په طرف لاړه. څوک یې؟ کنجرې مرداری څومره وخت کېږي چې دروازه ټکو؟ بیا دې لکه چې ټوله ورځ په خوب تېره کړې. زما خو له تانه سترګې نه وي پناه شوې. بیا لکه د میښې پرته یې د خوب او خوراک نه دی بل کار نشته. په ولاکه اوده شوې وم ابۍ. همدا چې مې کار خلاص کړو لام لامې نه ونې غکړې چې دروازه ټک ټک شوه او درغلم. ای سپیرې، زه تا نه پېژنم، وړه راسره غټه شوې. که خدای دې درته د ځمکې خوله خلاصه کړي، ټول عمر دې په ټاګۍ کې تیر شو. بس چې نورې خبرې ونه کړې ګنې بیا به مې له لاسه اسې خوږه شي. نیازبینې په ژړغوني غږ وویل، زما دې خدای ته صبر وي. څه ته لا څه په مکاره وایې؟ زما دې خدای ته صبر وي. له دې سره یوه دردناکه کړکه د نیازبینو له خولې ووته. نو نو په ځان پوه نه شوه، خو چې کله را په خود شوه تیر مازیګر و. اوس هم په همغه زاړه دالان کې په لوحو پرته وه. له کېناستو سره یې د سر درد احساس وکړ. یوه سترګه یې هم پړسېدلې وه، بیخي خلاصولی یې نه شوه. په مخ یې لاس راکش کړ، د لاس ورغوی یې تک سور رنګ خپل کړ. اوس پوه شوه چې سر یې مات شوی دی. نور یې د ژړا توان هم له لاسه ورکړی و. اوښکو هم ځواب یې کړه، ځکه چې د اوښکو چینې یې نورې وچې شوې وې. نیازبینه لکه د بوت په شان ایکه تیکه ناسته وه. زیړ پړسېدلی مخ، خیرونو جامو او ببر سر یې د دې ګواهي ورکوله چې نیازبینه نور د خپل ژوند پورې تنګه ده. څو څو ځله یې پاس اسمان ته نظر واچوه، لکه د اسمان له مالکه چې د څه غوښتنه کوي. څو څو ځله یې سترګې ورپولې، خو اوښکو یې بیخي ځواب ورنه کړ. ملغلرې خپل وخن لاس له نیازبینې څخه راتاو کړ او ځان ته یې لکه د ماشوم راجوخته کړه. کیدای شي چې نن پرې د ملغلرې زړه سوځېدلی وي، ځکه مخکې خو به هغه هم د خپلې مور په څېر ګړنبېدله. ملغلرې په کراره وویل، سر دې درد کوي؟ نیازبینې ځواب ورنه کړ، بس یوازې په رډو رډو ورته براګه شوه. وینو یې د دواړو شونډو ترمنځ پترۍ نیولی و. ګولۍ درته راوړم؟ نن ملغلره د پخوا په شان نه وه. هغې نن هغه درد حس کړ کوم چې یوازې یوه بې وسه پیغله پرې پوهېږي، نه بل څوک. نیازبینې یودم د خپلو شونډو ترمنځ د وینو پترۍ مات کړ او ویې ویل، هو. له دې خبرې سره ملغلرې ځان ته راجوخته کړه او دواړو ښه په چغو وشړل. سهار شو، دهقانان لا په پټو کې وو. ښځو لا شیروارونه نه وو کړي چې اکرم په ډېرې غوسې کور ته راننووت. ابۍ وا ابۍ، څه شوې؟ هله راشه، څه شوې؟ هله راشه چې اوس د دې یو نوي شي نه خبره کړم. صبرۍ چې د ډوډۍ وچ کپونه یې په لاسو کې وو او چرګانو ته یې وړول ورغږ کړ، له څه نه مې خبروې؟ اکرم ورنږدې شو او دواړو به دوه درې خبرې نه وې کړې چې کوټې ته ننوتل او څه پټې خبرې یې سره وکړې. صبرۍ چې له کوټې نه راووته، سما لکه د کپچه مار په څېره پرشېدله، خو څه خبره یې نه کوله. ټوله ورځ تېره شوه، خو صبرۍ نن کوم بدرد ونه ویل. شپه شوه، نیازبینې غواګانې راولوشلې. لا به یې ورته درویشتمنه وکړې چې د ماسخوتن اذان هم پرې وشو. د شپې اته اته نیمو بجو پورې خپل ټول کارونه خلاص کړل. ډوډۍ هم ونه خوړه، ځکه چې مازیګر یې د پیازو سره خوړلې وه. کټ ته لاړه او پریوته. د نیازبینو لپاره دا شپه ډېره نادره وه، ځکه چې نن ورته صبرۍ نه وه په غوسه شوې. شپه پخه شوه، ټول کائنات په خواږه خوب ویده وو. ښه ساعت بلا نه و تېر شوی چې د زوړ دالانه د ډزو آوازونه پورته شول او بیا وروسته خاموشي شوه. سهار شو، لمر بلا نه و راختلی چې د اکرم په کور کې غوغا وه. اکرم په ډېر زور سره خبرې کولې. اوس یې موږ شرمولو. په دې ناولې باندې زه سر له اوله پوی وم چی دا به داسې کار کوي کنی باوروی دا دی دا خط وګوری زه خو بی سواده یم راشی تاسی پخپل وګوری چی پرون ورته یار غرزولی وو گرانی ملغلری سلام زه ډیر زیات خوشاله یم چی تازما غوښتنه ومنله انشاءالله زه به هم ستا هغه غوښتنه ډیر ژر پوره کړم هو رښتیا چې هغه زما خبره درنه لیاده ونوځي مینه درسره لرم ستا زړګی